رامنځته کیږي. که چیرې موږ مثال دا کوم حرکتونه چې دا اجرا کو کړه زموږ عصبي سیستم ته زیان ورسیږي، موږ نشو کولای چې دا حرکتونه اجرا کو. نو عصبي سیستم چې دی لکه څنګه چې معلومیږي تاسو ته یو ډېر مهم سیستم دی چې زموږ د حافظې همدارنګه زموږ حرکات دا ټول سیستم نور پات سیستمونه چې کوي کنټرولي. او موږ وایو چې د بدن یو مهمه برخه ده چې په هغه کې د مغز، شوکي نخا او عصب چې دی شامل دی. او دا سیستم چې دی موږ وایو چې زموږ د بدن چې یوازې ځینې حرکات نه دي، حتی زموږ کوم احساسات چې دي، فکري توازن دی، دغه رقم دغه ټوله کوم پروسې چې دي هغه ټوله چې کوي کنټرولي. چې د دې اساسي او جوړښتیز واحد چې دی هغه نیورون دی چې په تیرو لوستونو کې هم موږ یو وارې د دې یادوري کړې وه. راځو د نیورون جوړښت پېژنو. نیورون چې دی هغه خپل په ځان کې چې دی درې برخې لري، او دا هم د حجرې په شان حجروي غشا، سایتوپلازم او هسته هم لري. چې هسته چې ده هغه په حجروي جسم کې موقعیت لري او د دې شاوخوا سایتوپلازم قرار لري. راځو موږ د نیورون کومې درې برخې چې موږ وویلې هغه په واضح ډول سره وایو. لومړی چې دی حجروي جسم دی. حجروي جسم هغه برخه ده چې په هغه ځای کې د کومو پیغامونو چې رسیدلي اوسې په دغه ځای کې چې کېږي تعبیر کېږي، چې موږ وایو په دغه ځای کې هسته او سایتوپلازم موقعیت لري. ورپسې دندرایتونه دي. دندرایتونه چې دي دا د درختي په شان شاخلې ته ورته جوړښتونه لري، جوړښتونه دي چې د حجروي جسم څخه منشأ اخلي او کوم پیغامونه چې دي مثال د کوم غړو څخه لاس سره وړي، کوم نیورونونه چې دي ته پیغامونه رسولي، نورو دا دغه لارې دي هغه پیغام اخلي او حجروي جسم ته لېږدي ترڅو هلته تعبیر شي. ورپسې د اکسون برخه ده. د اکسون په برخه کې موږ وایو دا چې دی خپله د حجروي جسم څخه وتلی اوږ جوړښت دی چې په دې کې چې دی دا کوم پیغام چې په حجروي جسم کې تعبیر شوی اوسي هغه د دې اوږ جوړښت له لارې و نورو نیورونونو پورې رسیږي ترڅو هغه اصلي برخې ته ځان ورسیږي. او موږ چې وایو د دې د کوم د اکسون د تر ډېره برخه چې ده هغه د مایلین په نامه د یو پروټیني او شحمي پردې په واسطه شوی ده، پوښل شوی ده. ورپسې راځو د نیورون جوړښت. نیورون چې دی هغه لکه څنګه چې موږ مخکې وویل نیورونونه چې دی مختلف جوړښتونه لري. یو دغه کوم مشخص شیان چې دی سایتوپلازم او هسته دا پکې کې مشخص دی او جوړښت دی پکې کې مشخص دی، یعنی په ټولو کې وجود لري. نور دی چې دی د شکل له مخې یو د بس توپیر لري چې دی عموما په درې ډوله پیدا کېږي چې یو حسي نیورونونه دي، حرکي نیورونونه دي او ارتباطي نیورونونه دي. دوی هر یو خپل مشخصه دنده سرته رسي. حسي نیورونونه چې دی لکه څنګه چې د نامس معلومیږي دوی د حسي غړو څخه اطلاعات راټولوي او نخا ته لېږدوي. او د نخا څخه دغه رقم او مغز لېږدول کېږي. او پاتې سو حرکي نیورونونه چې دي هغه په مغز کې کوم فرمانونه چې مثال ورکوي و بدن ته هغه تر غړو پورې رسي، یا مثال کوم حسي نیورونونه چې پیغام رسولی اوسي هغه چې کله تعبیر کړل سي د تعبیر وروسته د حرکي نیورونونو په واسطه هغه خپل مشخص غړي ته ځان شکي رسي. ورپسې ارتباطي نیورونونه دي. ارتباطي نیورونونه چې دي هغه د حسي او حرکي نیورونونو ترمنځ شکي اړیکه ټینګوي. کله چې دي پیغامونه لېږدي په دا وخت کې د دوی دواړو ترمنځ شي لېږدي ټینګي اړیکه ټینګي. ورپسې راځو د نیورون د ډولونو وروسته یو بل اړینه موضوع چې سیناپس دی. موږ وایو دا چې دا یو فضا ده چې د نیورونونو ترمنځ شي کېږي وجود لري، او دا هغه ځای دی چیرې چې د عصبي حجرې پای د بل عصبي حجرې یا هدف حجرې سره چې کېږي اړیکه نیسي. سیناپس چې دی د سیناپس له لارې موږ وایو عصبي سیګنالونه د کیمیاوي موادو یا برقي جریان په واسطه چې کېږي انتقالیږي. چې دغه کیمیاوي توکي چې د دغو دوو دانو نیورونونو ترمنځ وجود لري هغه د استایل کولین په نامه سره یادیږي. یعنی دغه برخه چې دی د استایل کولین کیمیاوي توکي تروشه کوي چې په دغه ځای کې هغه کوم پیغام چې هلته دلته چې کېږي په دغه کیمیاوي فضا له لارې د یو نیورون څخه بل نیورون ته لېږدول کېږي. ورپسې راځو د انسان عصبي سیستم. موږ وایو د انسان عصبي سیستم چې دی یو تر ټولو پیچلی او حیاتي سیستمونو څخه دی، او عمومي توګه دا چې دی موږ په دوو برخو یې ویشو، چې یو یې محیطي اعصاب دی او یو هم مرکزي اعصاب دی. چې محیطي اعصاب چې دی هغه مطلب زموږ د بدن په ډیرو دا محیطونو کې قرار لري، او مرکزي عصبي سیستم کې چې دی هغه مغز او شوکي نخاع راځي. یعنی دوی په مرکزي یا هم سنټرل سیستم کې موږ حسابو، نرو سیستم کې حسابو، او بل چې دی هغه محیطي عصبي سیستم چې موږ نور پاتې د بدن ټول سیستمونه چې دي، کوم عصبي برخې چې ورغلي دي، عصبي رشتې چې ورغلي دي، هغه به د چی په نامه سیدېږي؟ د محیطي عصبي سیستم په نامه سیدېږي. او خپل عصب چې دي هغه موږ وایي د اکسون او دنجایټونو چې ده مجموعه. اوس نو راځو دا کوم دوه محیطي او مرکزي عصبي سیستمونه چې وه هغه په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی راځو مرکزي عصبي سیستم ته. په مرکزي عصبي سیستم کې موږ تاسو وایو چې مغز او شوکي نخاع شامل ده، چې د مغز د مرکزي عصبي سیستم اصلي برخه ده، چې موږ وایو په ټول بدن حواس او فعالیتونه چې کوي د مغز په واسطه کنټرولېږي. او د انسان عصبي سیستم چې دی د بدن ټول فعالیتونه کنټرولوي او هم ژغي د دوی ترمنځ راولي. راځو اوس نو د دوی کوم برخې چې دي، یعنی شوکي نخاع او مغز چې دی، دوی په تفصیل سره څه کوي. مغز چې دی هغه موږ او تاسو په انګلیسي کې چې برین ورته وایو، د انسانانو د مرکزي عصبي سیستم تر ټولو مهم او پیچلی برخه ده. موږ وایو دا چې دی د بدن ټول فعالیتونه کنټرولوي او تنظیم هم د دوی په غاړه دی. تنظیمولو کار ورسره مثال تفکر دی، احساسات دی، حافظه ده او حرکت. دا ټول څه کوي؟ د مغز په واسطه کنټرولېږي. مغز چې دی له سلګونو میلیاردو نیورونونو څخه شوی دی، جوړ شوی دی، او د هغه لارې د بدن نورو برخو سره څه کوي؟ اړیکه نیسي. د مغز ځانګړتیاو ته راځو. مغز چې دی هغه تقریبا موږ وایو په یو بالغ انسان کې چې دی تقریبا د 1.2 څخه تر 1.4 کیلوګرامه پورې وزن لري. او لکه څنګه چې موږ په تیل وستونو کې هم ویلي و چې د مغز چې دی هغه زموږ د سر د کوپرې په واسطه جمجمې په واسطه ساتنه ورڅخه کیږي تر څو صدمه ورته ورسیږي. او مغز چې دی شاوخوا 6.8 میلیارد نیورونونه مثال پکښې کې دي چې د سیګنالونو په لېږدولو کې مهم رول لري. او لکه څنګه چې تاسو ټوله د دغو موضوعاتو څخه به اخیستي اوسئ چې مغز چې دی هغه ډېر اهمیت لري. مغز موږ وایي د انسانانو د شخصیت، احساساتو، تخلیقي وړتیاو او فزیکي فعالیتونو کنټرول مرکز دی. د مغز روغتیا چې د ټول بدن لپاره حیاتي ده، او هر ډول زیان یا ناروغي چې د ژوند پر کیفیت جدي اغیزه کولای شي. اوس نو راځو موږ وایو مغز چې دی هغه په دوه ډوله دی، دوه برخې لري. یعنی د مغز کې چې دی مختلف جوړښتونه وجود لري چې د هغه څخه موږ راځو لومړی لوی دماغ وایو. لوی دماغ چې دی موږ او تاسو وایو چې په د خپل د مغز تر ټولو لوی برخه ده، چې ډېرې لوړې ژورې پکې لیدل کېږي. چې د لوی دماغ چې دی په دوو برخو باندې ویشل شوی دی، او موږ وایو په دې برخه کې د انسان د فکري، حسي او حرکي فعالیتونو تنظیمول او کنټرولول موجود دي. یعنی د دوی دغه لوی دماغ په واسطه دغه کارونه سرته رسیږي. او موږ وایو چې د دې کوم موږ وویل چې دا په دوو نیمو کرو باندې ویشل شوی دی، چې کیڼ نیمه یا چپه نیمه کره چې ده هغه د منطق، تحلیل، ژبې او ریاضیات لپاره مسؤوله ده. همدارنګه ښي نیمه کره یا راسته نیمه کره چې ده هغه د تخلیقي فعالیتونو، هنر، تصور او احساسات لپاره مسؤوله ده. او بل موږ وایو لوی دماغ چې دی د دې کوم راسته نیمه کره چې ده هغه د بدن د چپه خوا په واسطه چې کیږي، د دې هغه حسي پیغامونه چې دی د بدن د چپې خوا څخه ورته راځي. او چپه نیمه کره چې ده هغه زموږ د بدن راسته نیمه د زموږ د بدن راسته برخې کوم حسي پیغامونه چې دی هغه چې کیږي کنټرولي. ورپسې راځو د موږ په هایپو تلاموس او تلاموس پیژنو. تلاموس چې دی هغه موږ وایي د مغز یو اساسي برخه ده چې د مرکزي عصبي سیستم په مخکینی مغز کې موقعیت لري. او موږ وایو دی چې دی تر هایپو تلاموس پورته موقعیت لري، او تر لوی دماغ کښته موقعیت لري. لوی دماغ په منځ کې تقریبا موقعیت لري چې مهمې دندې سرته رسوي. د مثال په ډول موږ وایو چې حسي معلوماتو پروسه چې د هغه د دې په واسطه کنټرولېږي، د حرکت فعالیتونه دي یا حرکي فعالیتونه چې د هغه د دې په واسطه تنظیمېږي، د احساساتو او هوښیاري کنټرول دی، همدارنګه د سیګنالونو لیږد هم د دغه مرکز په اړه باندې چې کیږي مربوط، یعنی په هایپو تلاموس باندې، په تلاموس باندې مربوط کیږي. او تلاموس چې دی موږ وایو ډیر اهمیت لري چې د بدن او مغز ترمنځ اړیکو تنظیمولو لپاره حیاتي ده. که تلاموس زیانمن سي، دا کولی سي چې د احساسات، حرکتونه یا حسي درک په فعالیتونو کې چې راوړي ستونزې رامنځته کړي، چې په انسانانو کې حتی ځینې وخت کېدای سي فالج، بې حسي یا هم د هوشیاري د کمزورتیا لامل کېدلی سي. ورپسې هایپوتلاموس وایو. هایپوتلاموس لکه څنګه چې مخکې موږ وویل چې تر تلاموس چې شي لاندې، تر تلاموس لاندې قرار لري، او دا د مغز یو کوچنی مګر ډېره حیاتي برخه ده چې د مرکزي عصبي سیستم په مخکیني مغز کې موږ وویل چې تر چې شي لاندې، تر تلاموس لاندې موقعیت لري. او موږ وایو هایپوتلاموس چې دی هغه هم ډېرې دندې سرته رسوي، مثال د بدن تودوخې کنټرول، یعنی ډېر حیاتي عملیې سرته رسوي. همدارنګه د هورمونو تولید دی، او بل موږ وایو د اشتیا او تندې تنظیم هم د دې په غاړه دي. د خوب او ویښتان، د مثال د ویښتانو شوالی، دا ټول چې دي څه دي، زموږ خوب او ویښېدل دا هم د دې په غاړه دي. احساسات، کوم احساسات چې موږ دغه کوو ښکاره کوو، هغه ټول د دې په غاړه دي. د وینې فشار او د زړه ضربان ټول د چې کوي تنظیموي. نو د دې څخه معلومیږي هایپوتلاموس هم زموږ په ژوند کې ډېر ضروري دی، په عصبي سیستم کې ډېر مهم رول لري. ورپسې راځو کوچنی دماغ پیژنو. ورپسې کوچنی دماغ چې دی هغه موږ وایو دی چې دی د مغز یو حیاتي برخه ده، لکه دا نور چې د بدن ټول حرکتونه، توازن او همغږي چې کوي کنټرولوي. دې ته که چیرې زیان ورسیږي، زموږ کوم حرکت چې موږ ژکو، یعنی کېدلی سي زموږ د فالج یا زموږ د حرکت د له منځه تللو لامل هم سي. او کوچنی دماغ چې دی هغه موږ د دماغ په ورستنۍ برخه کې، د مغز د لویې برخې لاندې او د مغز د ساقې شاته موقعیت لري، چې تقریبا موږ وایو وزن چې دی د مغز 10% وزن جوړوي. او د مغز ټول نیورونونه نیمایي برخه هم په دې کې وجود لري. موږ وایو دی چې دی ډېر دندې سرته رسوي، لکه مثال د حرکتونو همغږي ده، د توازن او دریز کنټرول دی، د زده کړو او مهارتونو تنظیم دی. همدارنګه تر ټولو اساسي چې د حسي او حرکي معلوماتو همغږي ده. که چیرې دې ته زیان موږ ویل ورسیږي، چې زموږ د بدن کم توازن چې دی هغه موږ څه شي کوله لاس ورکو. همدارنګه موږ وایو چې کوچنی دماغ چې دی هغه ډېر اهمیت لري، نو باید د دې سره ډېر احتیاط وسي. ورپسې راځو د مغز ساقه. د مغز ساقه چې ده هغه موږ وایو چې په سپاینل کورټ کې ترمنځ قرار لري، او ډېر حیاتي غیر ارادي فعالیتونه لکه د زړه ضربان او تنفس څه شي کوي کنټرولوي، چې تر کوچني دماغ لاندینی برخه کې قرار لري. او بل موږ وایو په دې کې جوړښتونه چې د میډولا اوبلیګنت په نامه سره یادیږي، د مغز تر ټولو کښته برخه کې قرار لري، او غیر ارادي فعالیتونه لکه د زړه ضربان د دې په واسطه شي کیږي کنټرولیږي. ورپسې راځو شوکي نخا. شوکي نخا چې د هغه موږ وایو ډېر مهم اساسي دندې سرته رسوي، چې موږ ویل د زموږ د سپاینل کورډ په برخو کې قرار لري، چې شوکي نخا چې د هغه موږ وایو دا کم سیګنالونه چې دی هغه تر مغز پورې چې کوي لیږدوي، چې فزیکي او حیاتي فعالیتونه هم د دې په واسطه کنټرولیږي. او د کوم ژوندي موجودات لپاره چې دی ډېر اهمیت لري، مثال په یو اساسي جز دی، او هر ډول زیان په دې برخه کې د بدن د حرکت، حس او د نور فزیکي فعالیتونو کنټرول باندې جدي تاثیر اچي. چې موږ وایو خپل شوکي نخا چې د هغه دوه ډوله پکې کې وجود لري، چې یو بطني دی او بل چې دی حسي دی، چې دوی هر یو مختلف دندې سرته رسوي. ورپسې محیطي اعصاب وایو، چې محیطي اعصاب چې دی هغه یو دیش جوړې نخا او دولس جوړې مغزي اعصاب پکې شامل دي، چې خپل په دوه ډوله دي، ارادي اعصاب او غیر ارادي اعصاب. چې ارادي چې دي زموږ په کنټرول کې، او غیر ارادي زموږ کنټرول کې نه. او موږ وایو مثال د پراسبي سیستم د روج د کېدو غیس چې دی، مثال کچیر الکول کوم کسان وي شي، هغه د دې د سیستم د خرابېدو لامل کېږي، یعنی د ساينفس په منځ کې کوم کیمیاوي مواد دي د هغوی د خرابېدو لامل کېږي. دا زموږ نن موضوع اخري برخه کې راځو. موږ او تاسو درې پوښتنې لرو. دا درې پوښتنې تاسو د ځان سره ځواب کړئ. لومړی سوال، د ساينپس کلمه د څه شي نمایندګي کوي؟ دویم سوال، د لوی دماغ اساسي دندې کومې دي؟ دریم سوال، عصب د څه شي مجموعه ته وایي، او ارادي او غیر ارادي عصب څخه مطلب څه شي؟
درسي ساعت، تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پدې هیله چې ټول جوړ روغ او صحت مند بس. شرغ لاسته لسم ټولګي وانه هم لوسته لره زو د تیر لوست په ادامه د دې پات برخه زده کوو. په تیر لوست کې موږ او تاسو جنټیک په اړه مو یو څه معلومات ترلاسه کړی چې جنټیک چې دی هغه د والدینو څخه و د هغوی بل نسل ته د ارثي خواصو د لېږد څخه باس کوي، او په موږ کې کوم خصوصیات ټول معلومیږي هغه د والدینو څخه موږ ته راپاتې دي. او ورسره مو ځینې نور موضوعات و چې د مندل تجربې وي، لومړۍ تجربه او دویمه تجربه مو ویل او هغه مو زده کړل. نن ورځ راځو د جینیټیک پات برخه نور موضوعات هم وایو. زموږ درس به د شپږمې صفې څخه تر دوهمې صفې پورې دوام وکړي. لومړی موضوع چې د هغه وراثت او صفتونه دي، لکه څنګه چې په تیرو لوستونو کې مو په تیر لوست کې موږ د مندل تجربې وویلې، په وراثت او صفتونو کې چې و مندل اخر خپل د تجربو په پایله کې دغه نظریه وړاندې کړله چې ټول موږ دا کوم مثال خواص چې لږدول کېږي یا دا کوم نبات چې د پراغه باندې تجربې وکړل، دې پایله ته ورسېدی چې یو ځانګړتیا دوه صفتونه لري. مثال د خبرې هغه دغه کوم رنګ چې په نظر کې نیولی و هغه رنگ به د سپین او ارغوانی د یو ځای کې دوه څخه لاس راغلی، چې دوه صفتونه د رنگونه و چې ارغوانی او سپین و، او ځانګړتیا یې واز رنگ د په نظر کې نیوي، یا هم د دوی هغه ګونځوالی و چې تخمه په نظر کې د دوی ګونځوالی او صفوالی په نظر کې نیوي چې هغه صفاتونه او یوازې ځانګړتیا یو ځانګړتیا و. موږ وایو لکه څنګه چې مندل دا خبره وکړله او د پالتو ورسېدی چې د والدینو مور او پلار څخه یو خاصیت د مور او یو هم د پلار څخه و نوی نسل ته ورکول کیږي، چې هغه د جین په واسطه دغه کوم خواص چې دی استي دغه ارث شخصل کیږي د جین په نامه سره یادیږي، چې جینونه چې دی هغه یو د پلار څخه یو د مور څخه و بل نسل تور کول کیږي، چې جوړه چینونه چې بي دي هغه د علیل په نامه سره یادیږي. علیلونه چې دي هغه د دوو متبادل مثال یو صفت په دوو متبادل حالتونو څخه عبارت دي، او علیلونه هم مثال د هر قد د پاره جلا علیل دي، د ورشتان د رنگ د پاره جلا علیل دي، یعنی د ټول خواص چې د یو نسل څخه بل نسل ته لیږدول کیږي د هغه جینونه هم مشخص دي او علیلونه هم مشخص دي چې د یو د مور او یو د پلار څخه اخیستل کیږي، چې په دې کې ځینې غالب او ځینې مغلوب پاتې کیږي. مثال د خبرې کچیر موج لوړ قد والدین په نظر کې ونیسو، دوی چې او یو ټیټ قد والد په نظر کې ونیسو، مثال پلار جګوسی او مور قد یې ټیټ ووسی، د دوی کم نسل چې مثال منس رازی هغه چې دی اول نسل لکه څنګه چې ول کچیر دی خالص جینونه کم جینونه چې و خالص و، په هغه صورت کې د دوی ټول نسل لوړ قد والا رازی، او کچیر خالص نه و بیا په هغه صورت کې موږ او تاسو وایو چې د دوی دریب یو پر درې دغه تناسب به واخلي، نسبت به واخلي، یعنی یو د نبی پکښې کې ټیټ قد او درې نور به لوړ قد ولري. او ځینو خلکو په دې باندې فکر کوي چې کم د دې کم نسل چې لاسته راځي هغه به منځني قد ولري، یعنی نه به لوړ قد نه به ټیټ قد، خو مندل دغه نظریه چې د دوی به منځني قد ولري یا مخلوط به اوسي دا نظریه مکمله رد کړنه. بل رازو جینوټایپ او فینوټایپ پیژنو. فینوټایپ چې دی کم خواص چې ښکاره کیږي فزیکي دا ظاهري بڼه چې ده هغه د فینوټایپ په نامه سره یادیږي، او کم چې موږ ته جینونه راښکاره کوي هغه د جینوټایپ په نامه سره یادیږي. مثال د خبرې کچیر زه د ګل سپینوالی په نظر کې ونیسم، د سپین ګل چې دی هغه موږ په کوچنی پی پی او یا مثال ارغواني رنګ چې دی هغه په غټ پی پی او سپین رنګ چې دی هغه په کوچنی پی پی سره شنه. اوس کچیر هغه کم نسل چې لاس رازی هغه ارغوانی رنگ لري، دا رنگ چې ښکاره کیږي غالب چې دی هغه د فینوټایپ په نامه سره دیږي، که ارغوانی رنگ ولري هغه به مثال غټه پی او کوچنی پی اوسي، یا به هم دواړه غټه پی ګانی اوسي چې هغه به د چې څه په نامه سره دیږي جینوټایپ، یا که چیرې سپین رنگ ولري په هغه کې به دوه کوچنی پی ګانی راغلي اوسي چې هغه به موږ د چې په نامه سره یادو جینوټایپ، یعنی کم چې موږ ته جینونه راشي یعنی داخلي جینټیکي جوړښت رشته مشتره شي هغه د جینوټایپ په نامه سره او کوم چې ظاهري بنر شي هغه د فینوټایپ په نامه سره یادو. ورپسې راځو دوه نور مطلبونه چې د هوموزایګوس او هیدروزایګوس دي. هغه پیژنو هوموزایګوس چې دي هغه مشته خالص خاصیت راشي، مثال کوم چې ژوندۍ موجودات چې صفات یې چوسه خالص ووسه هغه د هوموزایګوس په نامه سره یادیږي، او کوم چې الیلونه فرق ولري یعنی ناخالص ووسه هغه د هیتروزایګوس په نامه سره یادیږي. د مثال په ډول کچیر موج غټه دوی تیګانې ووسه چې هغه غالب ووسه ارغوانی رنگ په نظر کې ونیسو چې غټه تیګانې هغه هوموزایګوس دي، یا کوم چې سپین خالص رنگ ووسه یعنی دوی کوچنی تیګانې ګانیوسه هغه هم په هوموزایګوس کې راځي، ځکه چې د دې الیل چې شیدې یو ډول دي خالص دي. او کچیر مثال غټه تی او کوچنی تی په کښې کې راغلی اوسه یعنی یو خاصیت په کښې ښکاره او یو په کښې مغلوب پاتې شوی اوسه هغه به د هیتروزایګوس په نامه سره یادیږي، یا هم ناخالص. پسې راځو د مندل فرضیه وایو. مندل چې و هغه چې کله کوم تجربې سرته ورسولې هغه په پای د خپل د تجربو په پایله کې فرضیه وړاندې کړلې. چې نوموړي نظریې چې دي فرضیې چې دي هغه تر نن ورځې پورې په کار ویل کېږي او د استفادې وړ دي. لومړۍ نظریه یې دا وه چې جینونه چې دي هغه مثال ځانګړي خاصیتونه یو ځانګړي خاصیت دي، او چې په دغه ځانګړي خاصیت کې یو جین د مور څخه او یو هم له پلار څخه راځي. دوهم فرضیه دا وه چې جینونه چې دي متبادلې نسخې لري، چې مثال د خبرې موږ وایو د مشانګو په نبات کې چې و د ګل رنګ د دوه الیلونو سپین او ارغواني څخه رامنځته کېدی. درېیمه فرضیه دا وه چې موږ وایو کله چې متفاوت الیلونه سره یو ځای کېږي، د موږ وایو په دغه ځای کې مختلف خاصیتونه په مقابل ډول ښکاره کېږي او بل یې الیل د لید وړ نه وي. مثال په دوی کې به یو غالب وي او یو به هم چې همیشه مغلوب وي په دوو خاصیتونو کې چې کوم الیل څه کوي د یو نسل څخه یو بل نسل ته وړي. او څلورمه نظریه دا وه چې مندل چې و هغه په دې عقیده و چې جینونه چې دي هغه ګمیټونو ته انتقالیږي، او جینونه چې دي هغه د بل جین ځای نه نیسي یعنی د بل جین پر ځای باندې نه ورځي، هر یو خاصیت خپل ځانته مشخص جین لري. مثال د خبرې د مشانګو رنګ چې و جوړه جینونه چې و هغه خپل ځانته و، او قد چې و هغه به خپل ځانته مختلف جینونه درلودل. د قد جینونه چې دي د رنګ پر جینونو باندې ورځي، او د رنګ جینونه د قد پر جینونو باندې اغیزه نه اچي. ورپسې راځو د پونیت مربع وایو. په 1905 کال کې د رینالډ پونیټ په نامه یو انګلیسي بیولوژي پوه عالم و چې هغه د تزویج دغه عملیه په ډېر یو اسانه طریقه سره وښودله، چې د هغه په افتخار دغه کوم طریقه چې وه د پونیټ په نامه سره یاد سول. هغه یو چوکاټ جوړ کړي او کوم مثال دغه جینوټایپ او فینوټایپ چې وه هغه یې په دغسې ډول سره ورته ښکاره کړل. مثال یو خو چې و سپین رنګ دغه و ګل و، او بل هم ارغواني رنګ و چې سپین رنګ پکښې کې پټ او ارغواني رنګ به پکښې کې غالب و. چې په دې سره د دغه کوم چوکاټ چې جوړ کړی و په پورتنۍ برخه کې به د سپین رنګ ورکړی و، او په دې برخه کې غالب ارغواني رنګ ورکړی و. څلور خانې ورکړی و دا چوکاټونو ته، او سپین رنګ چې و په کوچني پی سره او ارغواني رنګ یې په غټ پی سره ښودلې وه، چې په هره خانه کې یو د سپین او یو هم د ارغواني رنګ ده ورسره یو ځای کېدی، چې کوم نسل رامنځته کېدی ټوله څه شي وه غټ پی کوچنی پی غټ پی چې هغه غټ پی پر چی و غالب و او رنګ یې ارغواني رالی، چې دا طریقه چې ده ډېر کارونه یې څه کړل ورته اسانه کړل. ورپسې راځو د تزویج ازموینه. ډېرې وخت داسې مخامخ کېدل چې مثال ځینې شان و چې دوی به د هغه په کوم خاصیت چې و نه به پوهېدل چې دا خالص دي او که ناخالص دي. مثال هغه بیا داسې کوله چې هغه نوموړی یو نبات و، که چېرې هغه لوړ قد درلودی دوی په دې نه پوهېدل چې دا اوس خالص دي او که ناخالص دي. نو دغه د دې د معلومول دپاره دغه غټ قد د معلومول دپاره د لنډ قد لرونکي نبات سره تزویج کول، که چېرې بل نسل یې ټوله څه شي وه غټ قد لرونکي وه نو په دې سره پوهېدی چې هغه څه دی خالص دي، او که چېرې په هغه کې درې لوی قد لرونکي او یو هم څه وی کوچنی قد په دې سره پوهېدی چې هغه څه دی ناخالص دي. چې دا طریقه د دوی سره مرسته کوله چې د تزویج ازموینه وکړي او په دې باندې پوه شي چې آیا دا نبات خالص دي او که ناخالص دي. ورپسې راځو د وراثت احتمال او احتمالات وایو.
وراثت او احتمالات کې چې دی مثال موږ وایو احتمال خو خپل کېدلی شي چې احتمال سیوسی او یا هم غلطوسی چې د احتمال موږ تصادفي پېښه په نظر کې نیسو ځینې وخت به له دې چې د ازموینې سره ورسو د هغو خصوصیاتو ځینې نور شانت په کتو سره موږ چې کو یو فیصله کو هغه چې دمو په موږ احتمال چې دی په مختلفو طریقو سره شولې سو مثال د خبرې د عدد په طریقه سره شولې سو چې د سیولیکو یو فاصله یو لیکو یا هم په کسری باندې سره چې یو پر یو باندې او یا هم د فیصدی په ډول سره چې لس سل فیصد یا څونه فیصد چې وګونه مثال موږ احتمال پکښ کې ولرو یا شک پکښ کې ولرو هغه چې کو په هغه ډول سره حسابو او کچيري موږ پوسو چې احتمال وجود نه لري یعنی تاسو هیڅ ډول احتمال په هغه کې نه لري هغه به موږ د سلیکالي سو چې 0.0 ولیکو یا هم 0.0 یا هم د سلینی په ډول سره 0% باندې وشو او د احتمال د معلومول لپاره موږ یو عمومي فرمول لرو چې احتمال مساوي کیږي په د یو ډول ممکنو پایلو شمیر قیمت موږ اخلو تقسیم پر چې باندې کو د ممکنو حالاتو د شمیر پر مجموعې باندې کو په دې سره موږ کولای شو چې خپل احتمال معلوم کړو ورپسې راځو کروموزوم ته کروموزوم چې دی لکه څنګه چې موږ په اووم ټولګي کې په تیر لوستونو کې لوستلی و چې حجرې په داخل کې ګرده جوړښت وجود لري چې د هستې په نامه سره یادیږي او دا چې غالب وي نه ښکاره او په حجره کې چې د هسته چې و دوی اساسي دندې سره سره یو خو چې و د حجرې حیاتي فعالیتونه کنټرولوله او بل د حجرې ته د مسل تولید اجازه ورکول یعنی د مسل تولید چې تکثر چې و هغه په هسته کې صورت نیوي په هسته کې کچیر موږ تر مایکروسکوپ لاندې وینو موږ په هغه کې نازکې رشتې توسیوي رشتې وینو چې دغه توسیوي رشتې د کروموزوم په نامه سره دیر چې د ډي ان ا او پروتین څخه چې سوي دي ترکیب سوي دي او لکه څنګه چې موږ ویل ډي ان ا چې د هغه خپل د ارثي خواصو لیش دنده په غاړه لري کروموزوم عین ده خو بیرته کروموزوم چې دی هغه د ډي ان ا او د پروتین څخه ترکیب سوی دی کله چې حجروي ویش صورت نیسی په هغه وخت کې د کروموزوم تارونه چې دی هغه دبل کیږي کروماتیدونه جوړي دبل بازوګان جوړي چې د کروماتید په نامه سره دیږي او کروماتید چې دی هغه دوه بازوګان چې په یو نقطه کې سره وصل سوي چې دغه د وصل نقطه چې د هغه د سنټرومیر په نامه سره دی اند سنټرومیر په برخه کې یو د بسره نشتی انسانان چې دی د کروموزومونو شمیر چې دی درویش جوړې دي او شپږ سلويش دانی دي چې دا نورمال اندازه ده که چیرې مثال کم یا ډیر سي د انسان مثال هغه د چې سره مخامخ کېږي د مشکلات سره مخامخ کېږي موږ وایو چې کروموزومونه کې موږ وایو دوه ډوله حجرې وجود لري یو چې دی جسمي حجرې دي یو جنسي حجرې دي جسمي حجرې چې دی هغه د بدن کوم هودنی وی حجرې چې جوړې نیو انسان چې جوړېږي د هغه په ترکیب کې برخه اخلي او د دې چې د موږ د 2N 2N په نامه سره هم یادولای شو کروموزومي حجره په نامه سره هم یادولای شو او بل چې د جنسي حجرې هم سکس سل دا چې د جنسیت ټاکونکي دي او په دې کې نارینه او ښځینه جنس شاملېږي چې مثال موږ وایو نارینه جنس چې دی هغه په ایکس وای وجود لري او په ښځینه کې چې دی ایکس ایکس وجود لري چې عموما د موږ په N کروموزومي حجرو سره هم یادولای شو ټول د انسانان چې دی هغه 22 جوړه جسمی حجرې لري او یو د نه جنسي حجرې چې موږ اول په دغه جنسي حجرې کې بیا ایکس ایکس او په شوزو کې او په نارینه کې ایکس وای چې بیا مثال کړه چې د مسل تولید کیږي د دې څخه یو دانه کروموزوم راځي او بل جنسیت شي کوي تکه او کروموزومونه چې دی هغه موږ اویل چې د ډي ان ا او پروتین ترکیب څخه جوړ شوی دی او د کروموزومونو برخې چې هر برخه چې موږ په نظر کې ورو هر برخه یو جین مشترشي چې جین چې دی هغه د مختلفو خاصیتونو انتقال یعنی مثال د مور څخه و اولادونو ته په غاړه لري د سترګو رنگ رشتان رنگ او مختلف نور خاصیتون اوس موږ اوساس نه نن ورځې موضوع په خپله کې درې پښتنې لري لومړی پښتنه د جینو ټایپ او فینو ټایپ څخه مطلب څه شو دی دویم سوال مندل خپل د تجربه په پایله کې کومې فرضیې وړاندې کړل دریم پښتنه جسمي حجرې او جنسي حجرې څخه مطلب څه شو دی سس ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه
د ازادي رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ 00422 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1